مشال لړی په بل یو خبرونه کې درته ځو ګل ایاز او ونی سجمل هر کله وای وخت د سحر لس بجې دی په خبرونه کې قبالی سیمته د کډوالو واپسې د حکومتي پلان د کډوالو لپاره د شوی تنظیماتو د شمالي ولسان ځای مشرانو د سرګندونو په پیښور کې د پاک اغوان ولسی تړون ټولنې د غونډي د مختلفو وسلوالو ډلو را یوځی کېدو د کرکټ نړیوال کپ او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو ونیس پروګرام د رڼا په لور هم د دې خبرونې برخه ده خلومړې وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا د کډوالو په مرحله واره توګه د بیرته ستنیدو اعلان کړی دی د کراچۍ په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوې دي او د سربیا وزیر اعظم نن په هواد کې د ملي ماتم اعلان کړی دی او وسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې جنوبی وزیرستان بخنه واړم چې د جنوبی وزیرستان د سرکه او سره روغی سیمه خلک بالا سبا سخه خپل سیمه ته ستنیدل پیل کړي نو موړی تیر مخام په گورنر هاوس کې د پیښور لکور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن سره په یو ګډه خبری غونډه کې د فاټا د بیکور کړل شو خلکو په مرحله واره توګه د بیرته ستنیدو د پلان اعلان وکړو نو گورنر زیاته کړه
ہم مرحلہ وار آئی ڈی پیز کی واپسی
مونگ دا کڈوالو پا مرحلہ وارا تو گا دا بیرتستانی دو عمل دا شپاڑا سم مارچ نا پیلو دا مارچ لشلمی نیٹی سخبا دا باڑیا کخیلو بی کورکل شوی کڈوال خپلو سیمو تا بیرتتل لیشی و دا مارچ دا یو دیر شمی نیٹی نبا دا شمالی وزیرستان دا میرالی دا کڈوالو واپسی پا مرحلہ وارا تو گا پیل شی مہتاب عباسی دا هم ویل چې کډوالو ته به د کورنۍ په سر 15,000 روپۍ او د ترانسپورت لپاره 10,000 روپۍ مرستې ورکوي د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دي چې چاودیدونکي مواد په بازار کې د یوې ریډې لاندې سې پر سې کړل شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي د چاودنې له امله نږدې دکانونو ګاډو ته هم زیان رسېدلې دي پولیس چارواکي زیاتوي دا نه ده معلومه چې د چاودنې هدف څه وو د چاودنې سیماواري لا چا نه ده منلې ټاکل شوی ده چې د پولیو د ویکسینو د پرسرلی د کمپاین لومړی پړاو به لنن څخه د درې ورځو لپاره د افغانستان په تیشت ولایتونو کې پیل شي د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانگزی پر ان مشال ریډیو ته وویل چې په نورو شپږو ولایتونو کې به د پولیو د ویکسینو کمپاین د دې کمپاین یو میاشت وروسته پیل شي ټاکل شوی ده چې د پولیو ویکسینو د کمپاین د پلي کولو په نوې مرحله کې به 8.6 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرن په دوه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللې دي د ولسمشر ویاند اجمل عابدی پرن مشال ریډیو ته ویل چې په دې سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي له پاچا او یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقات وکړي د ارګ څخه پرن په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې په دې سفر کې له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر نور چارواکي شامل دي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې طالبان اسلامي دولت ډله دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادي تړاو نه لري دا خبرې نوموړي د نیو ډلهي د سفر پر مهال کړې دي عبدالله عبدالله ویل چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره خطر ده د ویل چې په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري له داعش څخه سترګې نشي پټولی عبدالله عبدالله زیاته کړه که څه هم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی دی خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلافات هم شته په سیاسي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي قطر متحده عرب امارات چین او سعودي عرب کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي نوموړي دا خبرې تېر ورځ د اروپایي اتحادیې د سرمنشي لمرستیال سره د لیدنې پر مهال کړې دي حکمت خلیل کرزی د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاریو دشمنو یادونه هم وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی ک تهران دا سرګند کړی چې د ایټمی پروګرام یوازې د پر امن مقصدونو لپاره دی، نو پراتلونکو ورځو کې له دا هیواد سره یو تړون امکان لرلی شي. جان کیری نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو لپاره سویس ته ځي چې دا شان د مارچ په پای کې د یو تړون لپاره د ټاکل شوي مودې نه وړاندې د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو او ایران ترمنځ پاتې شوي اختلافات ختم کړي. جان کیری ویلی دی چې د تړون په لړ کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو نوموړی وایي چې اوس هم په ځینو مهمو خبرو کې اختلافات موجود دي. بلخوا سپینې ماڼۍ په امریکایي سینټ کې ریپبلیکن ګوند ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د ایټمی پروګرام په سر له خبرو ځان لرې کړي. د سپینې ماڼۍ مشر ډینس مکډونا په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ته په یو لیک کې پرون وویل هغه قانون به چې د ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه ونیسي. د کارل له لورې په وړاندیز شوي قانون کې هڅه کیږي چې د ایران او د 15+1 هیوادونو ترمنځ په هر ډول موافقې باید د کانګرس لخوا رائے واغستل شي. د سربیا وزیر اعظم الیگزینډر ووچچ د مارچ 15 نیټه لاغ وروسته په هیواد کې د ملي ماتم ورځې په توګه اعلان کړی چې تېر ورځ د سربیا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یو هلیکاپټر د غرزیدو په پیښه کې وطنه وژل شوی دی. په دې هلیکاپټر کې چې تېره شپه د زیات دوند له امله غورځېدلې یو ناروغه ماشوم روغتون ته لېږدول کېده. په دې پیښه کې 4 د هلیکاپټر عمله، 2 د روغتیا کارکوونکي او 1 د 500 ورځو ماشوم وژل شوی دی. او رسته خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ د په نړیوال کپ لوبو کې دا مهال د پاکستان او آیرلینډ ترمنځ میچ روان دی. آیرلینډ ټاس ګټلې دی او لومړی د بیټنګ کولو فیصله وکړه. دا مهال آیرلینډ د 3 وکټو په زیان 100 رنزونه جوړ کړي دي او 2 اوور روان دی. د خبرینو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نن ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا گورنر وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو خلکو واپسي عمل به سبا نه شروع شي. د قبایلي سیمو کډوالو بیرته ستنېدو لپاره حکومت څه انتظامات کړي؟ دا شمالي وزستان کډوال وای چې خپل کورون ته تلو لپاره لیواله دي.
تل جانی نقصان مې وشو، مالی نقصان مې وشو، زهنی خراب شولې، امن ته تږي نوستي فلای علاقې کې ما د دامیس تر کې افتیا وړي دي او نو وزستان وړي.
په پی خبر کې د پاک اغوان ولسی تړون په نامه د مدني ټولنې څو غوښتنې کړي. د رڼا په لور خپرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د جینکو غیر فعال سکولونو موضوع څېړلې.
د اوسنی حکومت له اوسه پورې د ډیولپمنټ فنډ چې د تعلیم مدې نه ګوم دی نو هغه لغ شوی دی. صرف 40% یا 30% استعمال شوی دی، باقي ډېر نه لغ شوی دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. کدمه وروڼو، د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د بیکورو کړل شوو قبایلی سیمو د خلکو د بیرته ستنېدو مرحله وار پلان اعلان کړی دی. نوموړي فون په گورنر هاوس کې د پېښور کور کمانډر سره په غټ خبري کانفرنس کې ویل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو لومړی پړاو به د مارچ 18 نیټه یعنی سبا څخه پیل شي، چې پکې به د جنوبي وزیرستان د سرکۍ او سرروغ تحصیلونو کډوال به خپل سیمو ته ستانه کړل شي. دغه خبري کانفرنس ته د پېښور کور کمانډر هم وینا کړې، چې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. خو د یو دمې رستو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی تیر ماخام په گورنر هاوس کې د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمو نه بې کور کړل شوو خلکو د واپسۍ مرحله وار پلان اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي،
هم مرحله وار آئی ڈی پیز کی واپسی کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 16 مارچ سے
په لومړي پړاو کې بعد جنوبي وزیرستان د سرکای او سروغه تحصیلونه به کور کړ شو خلکو واپسی د مارچ د 14 نیټه نه پیلوي او د باړي د اکاخیلونه د به کور کړ شو خلکو واپسی به د مارچ د 16 نیټه څخه پیل شي همدار د شمالي وزیرستان د میرالي د متاثرین واپسی عمل به د مارچ د 21 نیټه نه پیل شي
شمالی وزیرستان کی تحصیل میرلی کے علاقے سے مرحلہ وار جو ہے وہ پروگرام ان کی واپسی کا شروع ہوگا
گورنر ویل چیتدی لمڑی مرحلے سر ترسی درست با دا متاثرین دو واپسی نور مرحلے اعلان کری گورنر زیادہ کڑا
فی خاندان 25,000 روپیہ ان کی انیشل گرانٹ ہے
هر متاثره خاندان ته 25,000 روپۍ نقدي ورکوي او د دې ترڅنګ به متاثره کورنۍ ته د ترانسپورت لپاره 10,000 روپۍ هم ورکوي او په قبایلی سیمو کې د سروې وروسته به د مکمل ورانشب کورونو پر سر 4,00,000 روپۍ او د جزوی زیانمن شو کورونو پر سر به 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي گورنر ویل چې د اف ډی ایم ای د تصدیق شوی شمیرې تر مخه د قبایلی سیمې نه د محل ټول 4,00,000 خلک به کور شوي دي او د متاثره سیمو د مرحله وار آبادکاری لپاره ټولي اتیا ارب روپۍ پکار دي چې پکې 50 ارب روپۍ د بنیادی سہولتونو لپاره پکار دي او 10 ارب روپۍ د نو ودانو لپاره پکار دي او د دې پیسو د برابرول لپاره حکومت منصوبه بندي هم کړی ده د خبری غونډې پر مهال د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن ویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو نیټورک مات کړی شوی دی او د اپریشن ضرب عذاب په شان فوجي عملیات هم روان دي او ترهګر به بیا منظم کېدو ته پرې نږدي د خبریالانو لخوا د داعش په اړه د پوښتنې په جواب کې کور کمانډر هدایت الرحمن ویل د داعش د تصور کوم خبره تاسو کوي دغه تصور خو د وړاندې نه دلته موجود دی او د هغو پر ضد موږ موجود یو او دا خبره سمه نه ده چې په خاموشۍ سره داعش خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي تر هغه که د داعش په نوم یا په بل نوم وي نو دا ضرور یو خطر وي خو د دغه خطر د مخنیوي لپاره د هغوی مخالف قوت موجود دی او په دې وجه په دې د پریشانۍ ضرورت نشته
دا مشال ریډیو ده
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمنو ورېدونکو د دمیر وړاندې څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو بې کوره کړل شو کسانو د بیرته ستنېدو مرحله وار پلان اعلان کړی دی په دې لړ کې د قبایلی چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د کډوالو د لیږلو لپاره انتظامات هم کړي دي د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې کډوالو ته به د ترانسپورت لپاره 10,000 او لومړي ضرورتونو لپاره په ورته 25,000 روپۍ ورکول کیږي په پیښور کې د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان د فاټا سیکریټریټ ویان عدنان خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې کوم انتظامات کړي دي
نن خان داسې زه مټاکل لري چې رقم جنبه د خلک روانيږي د خپل سیمو ته
ورکو تو گاغیر بعد حکومت لارا خطرے دیر دلت مفت ٹرانسپورٹ سے سہولت نشتا
مشال لاډو ته تاسو غوږی کده مرونکو هم دې موضوع ته ورته بل رپورت هم لرو. له شمالي وزیرستانه به کور کړل شو خلکو واپسې عمل به د مارچ له 28 منټې څخه پیل شي. د سیمې خلکو د حکومت د اعلان هرکلی کړی. بلخوا د ځای طالبانو یو کمانډر مولوی علیم خان مشال اډو ته ویل چې د شمالي وزیرستان د تاخیل خادر خیلو کې یې له حکومت سره کامیاب مذاکرات کړي دي او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره کوششونه هم کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
تیر شپا مشال ریډیو ته د ځایی طالبانو مهم کمانډر مولوی علیم خان د ټلیفون د لارې وویل شمالي وزیرستان د تاخیل خدرخیل سیمه کې د فوز او حکومت سره کامیاب مذاکرات شوي او امن لپاره به هڅه کوي. نو موړی وویل دوی په سیمه کې وړاندې هم امن غوښته او اوس مهال هم امن غواړي. د د پوینا کسوک هم د غلطه د بدمنی جوړولو هڅه وکړي نو دوی به یې مخه ونیسي. مولوی علیم خان د ځایی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې دویم مهم کمانډر وو چې په اړه یې ویل کېږي چې اپریشن ضرب اعظم نه پس د دغې ډلې نه بیل شوې او ځان لا د جیش متکی نوم ډلې مشري کوي. د ځایی طالبانو کمانډر مولوی علیم خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو مرحله وار واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیلېدو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملګل سالی جان نمو چې کله وپوښتل چې دوی دغه اعلانونو ته په کم نظر ګوري نو دوی وویل امن لپاره تګی ناستی او سیمه کې نور امن او ترقی غواړي.
لکه خپل وطن چې کله پرېښو په دې نوم مې پرېښه او جینیس پاکستان خیرخواوی بیا امن په نوم مې پرېښه او دې اپریشن نه مخ سے وته نه لاس کولا میز تیر کلا چا ډېر په بدمنی سے تیر شول. اې هي میز لوی تاوانی نه وخستل. جانی نقصان مې وشو، مالی نقصان مې وشو، ذهنی خراب شولی. امن تا تجی نوستی خپل علاقه چې کیما دو دامی سترکی یافتیا وړي یو نو وزیرستان وړي.
دا یادونه ده چې 13 ورځ خیبر پختونخوا گورنر هم میډیا بریفینګ پر مهال خبري اعلان او ته په خپل بیان کې ویلي چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به د مارچ 1 نیټې نه مرحله وار شروع کیږي چې په اوله مرحله کې به 9 کلی یا دیهات واپس لیږل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
کدام اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. کدام اوردونکو د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم تاسو خبروم چې د پاکستان او د آیرلند ترمنز لوبه روانه ده. دا مهال 25 اوور چې دی هغه روان دی. آیرلند بیټنګ کوي او د درې لوبغاړو په زیان 115 رنزونه جوړ کړی دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال اډو ته تاسو غوږی په پیښور پرېس کلب کې د خالی په ورځ د پاک افغان ولسی تړون په نامه د مدني ټولنې په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون کړی. د غونډې ګډونوالو له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د سولې لپاره پر افغان طالبانو خپل اثر وکاروي او د امن خبرو اترو میستې راکش کړي. دوی له حکومت په قبایلي سیمه کې خلکو ته د بنیادي حقوقو ورکولو غوښتنه هم کړې. د غونډې ته د مشال اډیو خبريال غلام غوسم برغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
په پېښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د پاک افغان ولسی تړون په دې غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون وکړ او دې غونډې ته په خپل وینا کې مشر سیاستوال او د قبایلي سیمو سینیر وکیل لطیف افریدی وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان افغان طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي او په سیمه کې د امن لپاره د رښتینې کردار ولوبوي.
پاکستان چې غواړي چې طالبان خبرو ته کښېني نو هغه کښېني. نو موږ مطالبه کوو چې د افغانستان مطالب پالیسي بدله کړي او د طالبان په دې مجبور کړي چې هغه د افغان حکومت سره کښېني او په خبرو باندې دا سلسلې خلاص شي. ریستانه پورې څومره چې دي دا دوی جوړ کړي دي، دوی پیدا کړي دي او تاسو به دا سموئ.
لطیف افریدی زیاته کړه چې په کار د حکومت د قبایلی سیمو به کور شوی ولس به ځای تنګولونه ډډه وکړي او پښتنو سیاستوالو له هم په کار ده چې د خپل غوښتنو لپاره یو شي.
لکه لاهور ته او اسلام آباد ته زموږ مهمانه چې تاسو ته پوښتنه کوي چې ته چیرته یې، خو چې زه په پېښور کې د آیت آباد نه روان شم نو پینګه ده کون ہے کہاں جا رہے ہیں کیا کہاں سے آ رہے ہیں تاکہ جماعت سے تاکہ پکار دے سیاسی پارٹی میں اڑان دی سی پکار دے سے پختلو یو لو اتحاد جو سی جتا سو کو اتحاد جو نشی مان خان پر رنگ گئی اور پر جا پر رنگ گئی اور شیطان پر رنگ گئی
په دې غونډه کې له حکومت د غوښتنه هم وشوه چې قبایلی سیمو ته د آئینی او انساني حقوق ورکړي شي او په دغه لړ کې د کورمی قبایلی سیمې یو مشر انجینیر تورګل په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د قبایلی سیمې حقونه تر خپو لاندې شوې دي.
نو په دې کې هر غټ دې درنښت چې په 247 باندې د سات کړه ده او ته غلام جوړ کړې ته ته اختیار نه لر کړې تا څنګه موته یې چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی ده یو کور نه زیات قبایل غلام جوړ شوی دي دا د اسلام خلاف ورزي ده کنه ده وګوره دا یې هغه کې لیکلې چې کوم رسم رواج انساني بنیادی حقوقو خلاف هغه قدم شمیره کیږي او نن تا باندې چون سر دفعه دې چې د ټول انساني حقوقو مخالفت هغه تا باندې نافذ ده 18 تار نیم جوړ شو اکشن پلان جوړ شو تو دا پر اوس هغه څه کړی دي ته څنګه پاکستان ته ته تو دا صوبایي حقوق زیږن نشته لوکل ګورنمنت څنګه په ټول پاکستان کې بلجاتي انتخابات کیږي د قانون څوک نه اخلي.
په پېښور پریس کلب کې د خالی پورز د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې د قبایلی سیمو لپاره د ځانګړي سانګي پرانستلو اعلان وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې جنگزپلی قبایلی سیمې دې زر تر زر آبادی کړي شي او د قبایلی سیمې بې کوره شوی خلک دې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي شي او د قبایلی سیمو په نوم د اربونو ډالرو نړیوال مرستې دې په قبایلی ولس ولګول شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر امنه اړیکو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غواکې د مومندو د خوایزو او بایزو د امن لخکریانو مشران شکایت کوي چې د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنی په سر اخستې ده خو حکومت ورسره هیڅ قسم مرستې نه کوي. دوی وای چې د رضاکارو ژوند په خطر کې دی. د مومندو د امن لخکریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه له سیمینه د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترغزی دا رپورټ اورو.
په مومندو جلسه کې د خوایزی او بایزی قبیلو د امنیتي لخکریانو مشران وای چې حکومت هغوی ته په لاس کې د وسلوالو په ضد ټوپک خو ورکړ، ولې دا ساتي همداسې پرېښودلې دي، نه خو ورسره مرستې کوي او نه یې رضاکارو ته کوم معاش ورکوي. دوی وای چې د سیمې حفاظت هو هسې هم د هغوی په ذمه دی، خو بیا هم باید حکومت ته ورسره مرستې وکړي. ملک سلطان بایزی د بایزو د امن لخکر مشر دی او هغه وای
ولې چې موږ ډېرې قربانۍ د حکومت په خولې باندې وکړلې او اوس حکومت موږ ته شا کي یا موږ ته توجه نه کوي یا موږ ته تنخواګانې نه راکوي یا زموږ رضاکار نه ساتلی، نو دا ټول حکومت باندې د خلکو اعتماد کمیږي. همدا حکومت موږ پسې را روانه چې ټوپک واخلې او راشي قرباني وکړي او ودرېږي. موږ د یو پس سره ودرېدو 15,000 پوځونه چې بیزو ته راشي کنه هیڅ نشي کولی، خو چې یو رضاکار اوسه د امن لشکر وکنه یو رضاکار ا د خپل علاقې د دهشتګر پیژني چې دغه سړی دی وینيسه.
ملک فیاض فوزي د خوځو د قبیلې مشر دی او هغه سره مې هم خبرې وکړې.
ترجمان وایانو د تحریک طالبانو مولا عمر او خپل نوم سید محمد وکین پوخ نه را دی خو یعنی پولیسو په خاور کې ونی او به مونږه دغه تا ولا کو سکیورټی پوسټ کده تا تو یو مشیرا دهشتګر تو سره چا د مړو حساب نه کړه ما اوسه کړه کزه پنځه شل مړم دی په 55 نم زیات ما وجلې نو دارنګي ژوند دیم نیولې دی په جیلینو کې وسم پراتې دی غټ غټ دهشتګر دیم نیولې دی.
دا ملک سلطان بایزین مې پوښتل چې د وسلوالو خوې څومره رضاکار وجلې شوې دي
او باغې کې 85-15 یا د مونږه زخمیان وای بار شوې دي او 50 پورې شهیدان شوی دي او قربانی پکې ورکړی دي به ساره نو او سره اوس موږ په لوی جنجال کې اخته یو په لوی دغه کې دا الله دې په دې ملک سوله او امن دا ولي خو خلک هم د دې وطن خلک دي خو زمونږ زړه نه کینی نه وزي موږ ځان ته د حکومت په صف ته یو لوی دښمنی جوړه کړې ده.
او ملک فیاض خوځي و چې کده هغوی کوم ملګری رضاکار د محمود جنسی نه بهر مزدوري لاله هم شي نو هو ووجل شي
لکه 2008 نمونګ دال کان کو پلاورو پینډي کې په دې ځین کې خپل مزدورانه کولې غریبي با دا چا برش کچلولې هغه شپه کاله وو تقریبا 2008 چې دې د یک غوند د ګډ نه پلون شي وختلې زکه چې دې لا شي ټارګټ کېلنګ والا 20-30,000 روپے منن سبا په خور کې موټر سایکل والا مر کې لکه زمون سره شوې دي شپه واته کس زمون په خور کې شهیدان شو په پینډي کې ویشتل نو هغه د هر قسم مزدورانه ودی دي نو هغه د امن د پاره په پوس کې ناشې په کاغذ هغه ته دي امن په نوم باندې یو څو ملاویږي کنه
او د دوی پوینه چې حکومت او د سیمې د امن لپاره هغه د وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته نو اوس د حکومت د هغه سره مرسته هم جاری وساتي بلخو حکومتي چارواکو هم دغه مشرانو په غوښتنو خاموش دي او کوم ځواب نه ورکوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
کدمر دونکو د مشال لړ خبرونه تاسو غوږی په پاکستان کې درې وسلواله ډلو طریق طالبان جماعت الاحرار او لشکر اسلام منګل باغ د حکومت خلاف د رایو زکیدو اعلان کړی د مشال لړ ته ترلاسه شوی خبر پانه کې د طریق طالبان پاکستان د مرکزی ویان وینا وا چې د درې وړلو مشرانو په یو مشترکه مشاوراتي غونډه کې پریکړه کړې چې د حکومت او فوز پر ضد به ګډه کاروي کوي خو کار پوهان وایي چې د وسلوالو ډلو په یو ځای راغونډېدل ښایي چې دغه ډلې کمزورې شوې دي په دې اړه د سیډنیز رپورټ اورو خو د یو دمې رستو کسان په پاکستان کې مختلف وسلواله ډلې فعال دي او بیلابیل نمونه سره عملیات کوي خو په دې رستو کې د درې وسلواله ډلو را یو ځای کېدو ډېری پښتنې راپورته کړې دي د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان وایي چې د حکومت او فوج خلاف به یا د ډله له جماعت الاحرار او لشکر اسلام منګل باغ ډلې سره په ګډه کار کوي په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې دغه ډلو ته احساس شوی دی چې دوی کمزوري شوی دي نو ځکه په یو ځای راغون شوی دي
دغه یو ځای کې دل ډېر یو مهمه خبره ده ځکه چې دوی دوړ تاوان شوی دي دوی کسان مړ دي نیولې شوی دي دې کې دا نوې خبره او دا هم ډېره یو عجیبه خبره ده چې د منګل باغ لشکر اسلام هم په دغه اتحاد کې په دغه نوې ډله کې شامل شوی دي مخکې کله به اختلاف او کله به یو ځای شو او دوی خو بل کار کاوه خاص توګه من دې په خبر کې په تیرا کې
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې په پاکستان کې سیاسي قوتونه او فوج په یو دریز ولاړ دي نو ځکه وسلواله ډلې هم اوس په یو ځای راغونډيږي خو د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې د وسلواله ډلو را یو ځای کېدو اعلان میډیا لپاره دی او په حقیقت کې داسې نور څه نشته
عمر فاروق ناستے مغل باغ دل تک داخبر مقام افغانستان کی ضرورت نازیان الت ناستے فریدابی ہو جاتا ہوں سی ٹی پی والوں کا الت کے ناستے کو افغانستان مخیبہ
محمود شاه زتوی چې د وسلوالو ډلو خبري د پام وړ نخکاری بلخوا کارپور رحیم الله یوسفزی دریز لري چې د خپل منځي اختلافاتو دغه ډلې کمزوري کړې وي او که څه هم دغه ډلو د یو بل خلاف عملیات نه کول خو په موجوده حالاتو کې د دغه ډلو را یو ځای کېدو سره د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړې دي شي
مخکې چې کوم دلته کې یو زیات اطمینان او پاکستان حکومت او فوج سره چې دغه دښمن اوس تقسیم شوی دی کمزوري شوی دی او دوی په شا تمبېدلې دي نو دوی دا خبره هم کوله چې یعنی دغه چې اختلاف کوم راغلی دی په دغه تنظیمونو کې دی کوم د پاکستان حکومت د پالیسو وجه ده نو اوس په دې یو نوی پلان جوړې دی به دا ګوري چې یعنی دا قوت څونه زیات دی اوس سبا کول غواړي یو خو دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به په هر حال کې جنگ کوي ما په شل باندې دوی به دا هم هلې ځلې کوي چې بیا کوشش وکړي او دغه تنظیمونو اختلاف پیدا شي
خو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې دغه ډلو په راغونډې دو فوج ته سفر نه پریوزي د زیاته کړه
جواب خیر پاکستان فوج په اړه څه ما ځای نشته دي اوس راتلونی شي او په پاکستان کې دنه خپل ځای نه تا او دا څه به سر واده واده ګرځي او نن دې چې دا سم له کوم شي کوشش وکړي او جواب خیر چې ټول څه ته حالت وره جواب خیر پاکستان فوج دوی اختی دوی بالکل مات کړی دي.
کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې به وسله والی ډلې کوشش کوي چې د اسلامي دولت ډلې کې د وسله والو د شاملېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وروستو کې یو شمېر وسله وال په دغه ډله کې شامل شوي ول.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تاسو غوږی د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم تاسو خبروم چې دا وخت د کرکټ نړیوال کپ کې د ایرلند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې نیخ په نیخ حال به هم تاسو ووري خو وخت شبه دی د سحر لس نیمې بجې لانی ساجمله د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب اواسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکې او د سره روغی سیمې خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د مارچ له 26 نیټې څخه به د باډیا کاخیلو بیکوره کړل شوي کډوال خپل سیمو ته بیرته تللی شي او د مارچ د 26 نیټې نه به د شمالي وزیرستان د میرعلي د کډوالو واپسي په مرحله واره توګه پیل شي. د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. چاودنې سیمواري لا چا نه ده منلې. ټاکل شوې ده چې د پولیو د واکسینو د پسرلي د کمپاین لومړی پړاو به له نن څخه د درې ورځو لپاره د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې پیل شي. دا خبره د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکزي پرون مشال ریډیو ته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دوه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللې ده. د ولسمشر بیان اجمل عبدي پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي له پاچا او یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې طالبان اسلامي دولت ډله یا ایس دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادي تړاو نه لري. دا خبرې نوموړي د هند دورې پر مهال کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې تهران د سرګند کړی چې د ایټمی پروګرام یوازې د پر امنه مقصدونو لپاره دی نو پراتون کړو چې کله د هواد سره یو تړون امکان لري شي. او سپینې ماڼۍ په امریکایي سینټ کې ریپبلیکن ګوند ته بیا خبرداری ورکړه چې د ایران د ایټمی پروګرام په سر له خبرو ځان لري کړي. او دا مهال د پاکستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ په لوبه کې ایرلند د دریو لوبغاړو په زیان یو سل ویشت رنزونه جوړ کړي دي او نهه شتم اوږده مان دی.
انیس اجمل واچ د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. د اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان لخوا جوړ کړی شوی ډرون بوراک او لیزر ګایډډ برق میزایل باندې لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې تیر ورځ پاکستان د وسلوال ډرون کامیابه تجربه کړې ده او د ریاست د بقا او سلامتۍ لپاره دا ضروری وي چې یو ملک په هر لحاظ سره مضبوط او په هر قسمه وسله سنگار وي او په خاص توګه داسې حالاتو کې چې یو طرف ته بهرنی خطر په سر ولاړ وي او بل طرف ته په ملک دننه وسلوالې هلې ځلې کیږي. دا قسمه جدید وسله یو اهم ضرورت وي. اداري د ډرون په کامیابه تجربه د پوز مشر جنرل راحیل شریف ساینسدانانو انجینرانو او نورو متعلقه خلکو او ټول کام ته مبارکي ورکړي او وایي چې د سره پاکستان په یو نوي لیگ کې شامل شو. همدارز وزیر اعظم نواز شریف هم دا کامیابی یو اهم سنگي ملګرځولې دي. اداري اخره کې لیکي چې د کامیابی سره به اوس گاونډي ملک هم تر ډیره حدا محتاط شي او په پوله باندې حالات خرابولو ډډه کوي. ورسره به په ملک دننه مختلفو جامو کې ناس دښمنان هم د یې رخکار شوي وي، ځکه چې وسلوال ډرون ترهګرۍ خلاف یو موثره وسله ده او څنګه چې ټول کام د دفاع په څنګه کې د خپلو دفاعي ادارو نه امیدونه لري، هیله ده چې دوی به دغه رنګ د خلکو په امیدونو پوره خیږي. د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو خپل ادارې کې د ممبئی حمله په تور تورن زکیو رحمان لکوي د رهایۍ په اړه لیک کړی دی. دغه لړکی سما ورځپاڼه وایي چې تېر ورځ اسلام آباد های کورټ د زکیو رحمان لکوي د نظربندې حکمنامه غیر قانوني وګرځوله او د هغه د رهایۍ حکم یې ورکړو. های کورټ خپل فیصله کې لیکلي چې موږ د بل یو ملک په خوخه خپل خاریان نشو کېد کولی او دا د آئین هم خلاف ورزی ده چې یو تن بغیر د ثبوته په جیل کې وساتلی شي. اداري وایي چې په زکیو رحمان لکوي د هندستان ممبئی حملو تور دی، خو عدالت ته د هغه خلاف څه قسم ثبوتونه په لاس نه دي ورکړی شوي او د غرنګ هغه بری شوی دی. خو وروستو حکومت د نقصې امن د دفې 3 ایم پی او تر لاندې د ده د نظربندې درخواست کړی و، په کوم چې ډیسټریکټ مجسټریټ نوموړی نظربند کړو. اداري مخکې لیکي چې د نظربندې ختمولو وروستو هندستان نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر روبلو او هغه نه وضاحت غوښتو، خو بل طرف ته پاکستان اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر رابللې او هغه ته احتجاج او د سمجوتا ایکسپریس د پلټنو ویل. اداري اخیره کې وایي چې هندوستان بې ځایه خبر زیاتوي. اوس چې د زکی الرحمن خلاف څه قسمه ثبوتونه نشته، نو څنګه پاکستان یا پاکستانی عدالتونه هغه ته سزا ورکړي؟ پکار ده چې هندوستان په خپل رویه سوچو کې او د کړکیچ پیدا کولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدام اوردونکو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوږی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. ډان ورسپانه لیکي چې د لشکرې طیبه تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدو او ودربولو لپاره حکومتي حسین نور سنه بلکې د ریاست ناکامی خای. ملخوا ګارډین ورسپانې په تیرو دیارلسو کالو کې د افغانستان په جګړه کې د برتانیې سرتیرو ته د اوختي تاوان په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه مقالو غټي برخې له مليحا امیرزاده نه اورو.
ڈان رسپانه لیکي چې د پاکستان وفاقي حکومت که څه هم د لشکر طیبه تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدلو د ودرولو هڅې کوي، خو دا تش په تیرو شپږو کالو کې د خپلو ناکامیانو د پټولو برابر دي. لکوی په 2008 کال کې په ممبئی حملو کې مبینه مرکزی تن ګڼل کیږي. رسپانه لیکي په کار نه ده چې لکوی خوشی شي. د رسپانه په خبره کچرې داسې وشو، نو دا به په مکمله توګه د ریاست او په تیره د امنیتي اسټابلیشمنت قصور وي، ځکه چې دا سخکاري اصلي مقصد یې د یاد تنظیم پر مشر د نړیوالې توجه پام اړول دي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان نړیوال فشار زیات دی او په عملي توګه یې ډېر څه نه دي کړي. رسپانه لیکي که د لکوي او په جرم کې داغه د مبینه ملګري خلاف په چټکه توګه شواهد راټولول وي، که په کیس کې د څارنوالانو ټاکنه وي، که عدالت ته ضروري تحفظ ورکول وي او که د مدافع ډلې د حکمت عملی په وړاندې په ښه ډول جواب ورکول وي، نو په دې هر څه کې ریاست ناکامه شوې دی. رسپانه لیکي د لکوی د خوشی کېدلو سره یو بل ستونزه مخې ته راتلې شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې کچري لکوی خوشی شو، نو آیا دې به دې ته پرېښودل شي چې د یو اتل په شان یې تود هرکلی وشي او د لشکر طیبه، جماعت الدعوا او یا فلاحي انسانیت فاونډیشن د پروپاګنډې لپاره په جوړو شوو تقریبونو کې حاضر شي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې له ریاست سره ډېرې حربې دي چې وسلوال د مرکزي پوزیشن حاصلولو او یا د راپورته کېدلو مخه ونیسي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي چې په افغانستان کې په 14 کلنۍ جګړه کې په تیره نیمه پیړۍ کې د برتانیې تر هرې جګړې زیات پوځیان وژل شوي دي چې شمېر یې 2350 دی. په دې کې ښځې او نارینه دواړه شامل دي. رسپانه لیکي خو په تیرو 130 کلونو کې په افغانستان کې د برتانیې 3 جګړه په څه ډول د عراق د جګړې په پرتله کمه متنازع قومي تجربه وه، خو بیا هم پکار ده چې په دې جګړه کې ترلاسه شوې زده کړه هیره نه کړل شي. رسپانه لیکي د ډیرو مالی او ځاني کوششونو او تر ډیرو سیاسي او پوځي غلطیانو وروسته تیر کال په افغانستان کې بارني جنگي مشن سرته ورسید چې دغه هیواد هماغه شان د سارنې بغیر او نازکو حالاتو کې پریښودل شو لکه څنګه چې د طالبانو تر واک لاندې و. خو رسپانه دا پرومید خبره بولي چې د مؤثر حکومت بنیادي ډانچه او د پرومید ژوند امکان یې شاته پریښودلو، خو دا داسې نه ده چې ګواکې د مشن هدف ترلاسه شو، ځکه چې د چاخکاره بریا مخې ته رانغله. رسپانه لیکي په دې خوشحالي نه ده پکار چې جګړه ختمه شوه یا تر دې خرابه کېدی شو، او زیاتوي چې پکار د پولیسي کچه د دې اندازه وشي چې په افغانستان کې څه حاصل شو. تر رسپانې په خبره پکار ده چې د دفاعي حکومتي کمیټه لخوا تیر کال د ورکړل شوي وړاندیز سره سم حکومت باید د زده کړو یوه ځانګړې کامی ستراتیژي جوړه کړي او باید سیاسي ګوندونه په خپلو انتخابي منشورونو کې په ایجنډا کې شامل کړي. د رسپانې په خبره د افغانستان جګړه کې دیشي ختمه شوې وي، خو پکار نه ده چې هېره کړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړ ته تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو. چارواکي وایي ټاکل شوې ده چې امریکا به خپل زیات فوجیان په افغانستان کې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر سیاسي مخالفین او جمهوریت غوښتونکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې پر کمولو اندېښنه سرګنده کړې وه. او د دې هیواد نظامي مشرانو هم د اوباما له ادارې غوښتلي وو چې په افغانستان کې باید زیات فوجیان پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل له ملالې بشیر څخه اورو.
امریکای چارواکی وای د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پایه به امریکا په افغانستان کې خپل 15500 پوځیان پرېږدي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکای چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 کال د جګړې تر فصله پورې زیات پوځیان پرېږدي. تر اوسه په دې اړه کومه اخري پریکړه نه ده سوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې شي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کې داسې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په واشنگټن کې روانه میاشت د لیدو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ مهال ویش اعلان کړي. چارواکي وایي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه ورو کړي او کې داسې تر 9800 امریکایي پوځیانو پورې اجازه وکړي چې تر راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا په ورستیو اونیو کې د دفاع د وزیر اشتون کارټر په ګډون د امریکا د دفاع وزارت مشرانو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو د پروسې وروکول تایید کړی دی. د جمهور غشتونکو سناتور جان مکین په ګډون چې د نظامی خدماتو د کمیټې رئیس هم دی، د کانګرس غړیو په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه اصلي پلان لمخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی وو، د 2015 کال تر پایه به د امریکایي سرتیرو روشمیر تر 15500 پورې او د 2014 کال تر پایه به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې سوي وای. په نړۍ کې د امریکایي سفارتونو لپاره د دې هیواد امنیتی ماموریتونه فرق کوي، خو کېدای شي په ټوله کې د سرتیرو شمیر تر زر کسه پورې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر به د مارچ په 24 د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وحدت د حکومت د مهمو غړیو کوربه وي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به د امنیتي مسایلو، د اقتصادي ودې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې سره د امریکا د ملاتړ په اړه خبرې کوي.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسار چې دی دا لکه یو اونډې وته وای یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو. د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې ونه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی.
کدمر ودرګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی ډان ورسپانه وای چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومد ګوند په مرکزی دفتر 90 د چاپی وحلو او د وصلو تر لاسه کولو ډیر پښتون راپورته کړی دی. په مقاله کې راغلی چې باید ام کیو ام ګوند او رینجر زواک د دغه پښتون جواب ورکړي. د مقاله نورې برخې د یو د میروستو ډان ورسپانه په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ له مرکزی دفتر 90 نه تر لاسه شوی وصلو د مومي تر عنوان لاندې ادارې خبر کړی ده. په ادارې کې راغلي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ډیر په واضح توګه دا خبره کړې چې په افغانستان کې میشت سلاساتون کې ایساف ځواکونو ته وصلي او بارود د لګدولو لپاره د کراچۍ بندرګاه کله هم نه دا کارول شوی. د دوی په خبره له دغه ځای څخه یوازې غیر مهلک وصلي لګدول شوی دي. ورسپانه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی د 2013 کال د سپتمبر میاشت هغه بیان حواله ورکوي چې په هغه کې هم دغه داوا شوې وه. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی وو چې په سپریم کورټ کې د ناټو ټینکرونه د وسلو د غلا مقدمه اوریدنه روانه وه او په رسنو کې هم پرې خبرې کېدی. ورسپانه لیکي دغه دوه بیانونو ته کتو سره د رینجر ځواک هغو اداو څه حیثیت پاتې کیږي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې د ام کیو ام په مرکزی دفتر چاپه وهلې وه او د درنو وسلو ترلاسه کولو په اړه یې ادا کړې وه چې دغه وسلې د ناټو کنټینرونه غلا کړل شوې وي. ادارې زیاتوي که څه هم رسنو د موندل شوې وسلو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې ځینې وسلې په بکسونو کې ایښودل شوې وو، خو دا پوښتنه راپورته کیږي که چېرې ناټو ته وسلې له کراچۍ بندرګاه نه ورتللې نو بیا دومره شمېر کې وسلې له کوم ځای څخه راغلي.
داند ورسپانه لیکي چې ام کیو ام ګوند ادا کوي چې دا هر څه لمخکې نه پلان شوی وو. بلخو د رینجرز واک په اداو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیان پر رڼا کې پر بحث کېدی شي. په ادارې کې راغلي چې د وسلو ترلاسه کېدو معما به تر ډېرې مودې پورې حل نشي. ورسپانه لیکي چې ام کیو ام ګوند او رینجرز واک باید د دغه پښتنو جواب ورکړي چې د پارټۍ په دفتر کې د وسلو د موجودګۍ په اړه راپورته شوي دي. رینجرز واک باید د خپلو اداو په اړه حقایق او شمیرې واضح کړي چې ولې دوی د وسلو د موجودګۍ په اړه دې نتیجې ته رسیدلي وو. بلخوا ایم کیو ایم ګوند هم دا خبره واضح کړي. ورسپانه لیکي چې باید د دې مقدمې مکمل پلټنې وشي، د دې جلدې معلومې شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دې کې ککړ وو. خو د ډان ورسپانه په خبره بغیر له ثبوته تورونو لګولو سره به ګډوډي رامنځته شي او د اصلي خبرې نه به پام بل اړخ ته لاړ شي.
کدمانو لورکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 د وهل شوي چاپي پر مهال د پښتون خبریال ولی خان بابر په وژنه کې سزا شوی تن فیصل موټا هم نیول شوی دی. دا چې د ولی خان بابر د کورنۍ غړي د ایم کیو ایم د مرکز څخه د فیصل موټا د نیولو وروستو دې قضیې ته څنګه ګوري، په دې اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
تیر کال د مارچ په میاشت کې د سند صوبې د ترهګرۍ ضد عدالت د وجل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې ککړو اته کسانو ته د مرګ او عمر قید سزا اورولې وه. په تورونو کسانو کې 15 کسان د کراچۍ پولیسو ورده مخه نیولي وو او پاتې درې نور مفروران وو چې د لیاقت په نامه ملزم بیا وروستو د پولیسو سره په مبینه پولیس مقابله کې وژل شو. په پاتې دوه مفرورانو کې د فیصل موټا په نوم د دغه کیس مرکزی ملزم د چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د ایم کیو ایم ګوند له مرکزی دفتره ونیول شو. د وژل شوي خبریال ولی خان بابر ورور او د دغه کیس مدعی مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي څلور کاله پس دوی اوس باور دي چې انصاف ورته ترلاسه شو.
مطلب دا منجر هدا سیزن نو دی تلا سچول او بیا سړی برامت کول سالګ را برامت کول شاره کار دی نو دا چا سوچ نه.
ولی خان بابر د 2011 کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې وجل شوی وو. مرتضی بابر وای د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړو نیول شو کسانو وکیل سلمان مجاهد ته ایم کیو ایم ګوند د وکالت په انعام کې د قامی اسمبلی ټیکټ ورکړی وو او نوموړی اوس مهال د دغه ګوند لخوا د قامی اسمبلی غړی دی. د دې ترڅنګ د ولی بابر په وجنه کې د سزا شوی تن فیصل موټا د ایم کیو ایم لوکورا د نیول کېدو وروستو اوس دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د ده د ورور ولی خان بابر په وجنه کې ایم کیو ایم ګوند په خلاص لرلو.
په دې دوه مفرورانو کې چې سزا یې مو شوی وو دی کې دا یو دغه ماستر مایند چې کوم د فیصل موټا وي د ټول هغه پلانینګ د کړی وو دا منصوبه د جوړ کړو دا بل وزه د دې سړي له کور نه
بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند ځنی چارواکي وایي مطلوبه کسان د ایم کیو ایم له مرکز 90 څخه نه دي نیول شوي او دغه خلک د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق هم نه لري. خود ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د چهارشنبه په ورځ د یاد چاپی وروستو په ټلیفوني وینا کې د خپل ګوند پلویانو ته ویلي وو په جرمونو کې ککړو کسانو باید په 90 کې پناه نه بیخسته او چرته بلخوا تللی وي ځکه چې له دغې ځای څخه د دوی د نیونې له امله د دوی د ګوند بدنامي شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدم ورو درګه د مشال لړیو خبرونه ته تاسو غوږی. په خوست کې 200 تنه ځوانانو چې پکې انجونی هم شامل وي په وډیا ډول د کمپیوټر او انګریزي ژبې په برخو کې یو کلنی زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
په خوست کې د هغو فعالیتونو او بیلابیلو پروژو د پرمخ بیولو لپاره چې د ښځو په برخه کې فعالیت کوي د داسې نجونو او ښځو اړتیا بیخي زیاته ده چې دوی انګلیسي ژبه زده وي او د کمپیوټر او انټرنیټ د کارونې وړتیا ولري. د شنبه په ورځ د خوست یوې تنې مدني فعال زهره جلال د خوست لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د یوې کلنې دورې څخه د فارغېدونکو ځوانانو په جشنواره کې مشال راډیو ته وویل چې
انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د ښځو لپاره ډیر اهم مهم ضرورت دی، خصوصا په خوست ولایت کې. څنګه چې موږ دلته کوم مشکلات د خزو ته پیدا کو د کمپیوټر او انګلیسي په برخه اند مرکز نه موږ خزي غواړو او مرکز نه څوک حاضریږي نه چې د سرحدي ولایت ته.
د خوست ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زیم وایي ځوانان باید معاصره ټکنالوژي د کارونې او انګریزي ژبې د ویلو جوګه شي.
زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې غواړي چې په نړیوال کلی ورګډ شي او په نړۍ ورګډ شي او د نړۍ له پرمختګونو څخه خبر شي، نو انګلیسي، کمپیوټر او انټرنیټ ته زده کړې ته مراجعه وکړي.
په خوست کې د نن کن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي چې دوی په خپل وروستۍ دوره کې 200 ځوانان په خپل یو کلن دوره کې وروزل چې دولستانه انجونی وي.
د نن کن خوانیز مرکز څخه 200 تن ځوانان فارغ شول چې په دې کې خوشبختانه زموږ دولستانه خويندې هم شامل وي چې د لومړي ځل لپاره یو کلن د انګلیسي ډیپلوما واخیسته.
د دې دورې یو تن فارغ محمد اکبر خان د بیلابیلو ژبو زده کول ډیر با ارزښت ګڼي او زیاتوي چې
یو ژبه چې دا یو انسان دی، دوه ژبه چې دوه انسان دي، او دغه سي کمپیوټر برخه کې په هر دفتر کې په هر افس کې موږ استفاده او ګټه ترې خسته شو، حتی چې په خپل کورونو کې هم استفاده ترې کړای شو.
دیو ادبانی وارده په خوست کې د رنکن مرکز په ګډون یو شمیر مدني او ټولنیز بنسټونه شته چې بیوزله ځوانانو او نورو مینوالو ته په بیلابیلو برخو کې د زده کړو زمینه برابرې کړي. خو په خوست کې زده کړو ته د نجونو او هلکانو لیوالتیا ته په کتو شته فرصتونه په نشت حساب دي او لا هم زرګونه ځوانان د زده کړو لپاره د شرایطو او امکاناتو د برابرولو په تمه دي.
کدام اردن کو سوښښه بده د اونیس پروگرام د رڼا پلور په خبر پښتونخوا کې د تعلیم په اړه یو تازه رپورټ تر مخه دا وخت په صوبه کې د جنکو د 1600 سکولونو په ګډون 215 سکولونه غیر فعال دي. د نن د رڼا پلور خبرونه کې پر دغه موضوع بحث کوو. د دې پروگرام کوربا شاهین بنیری دی.
د رڼا پلور
ستړي مشه اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت او ځینې غیر سرکاري ادارو په شریکه یو راپور خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دا وخت په خیبر پختونخوا کې 215 سکولونه غیر فعال دي. په دې کې 1600 سکولونه د جنکو دي چرته چې هیڅ قسمه تعلیمي هلې ځلې نه کیږي. د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. د تازه خپور شوی یو راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمیر سکولونه داسې دي چرته چې تعمیرونه خو ولاړ دي، خو ولې هیڅ قسمه تعلیمي هلې ځلې پکې نه کیږي. په دې غیر فعال سکولونو کې په نوخار ضلع کې 15، په مردان ضلع کې 18، په سوابه ضلع کې 9، په پېښور ضلع کې 9، په مانسهره ضلع کې 30، په سوات ضلع کې 38، په هریپور ضلع کې 23، په کوزدر ضلع کې 40، په بنو ضلع کې 8، په ډیر اسماعیل خان، ټانګ، کرک، شانګلا او کوهاټ هر ضلع کې 4، په هنګو ضلع کې 11، په چترال ضلع کې 2، په بټګرام ضلع کې 6، په تورغر ضلع کې 3 او په بونیر ضلع کې 14 سکولونه شامل دي. د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت ادعا کوي چې د وران شو سکولونو د بیا ودانولو، د غیر فعال سکولونو بیا فعال کولو او په کلیوالو سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره په بجټ کې ډېرې مالی پنګې خې دي او په دغه اړه د صوبې په بیلابیلو برخو کې هلې ځلې روانې دي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي تعلیم د غوښتنې د حکومت په مهمو لومړیتوبونو کې راځي.
جنکو سکولونه د سکرایز یو خو نمبر 1 زموږ چې کوم دی وخت کې سونه نوې سکولونه جوړیږي، نو په هغه 70% د جنکو سکولونه جوړیږي ټوټل. بل ځای نمبر موږ 1000 کمیونټي سکولز دي چې رب ان شاء الله تعالی دا نیکسټ اکیډمیک سیشن چې شروع کیږي د اپریل نه، نو په هغه کې به 1000 کمیونټي سکولز به اپریشنل شي. هم د جنکو ګرلز کمیونټي سکولز دي. بجټ او لابس نه لابس وزنه یو خبره اول خو لابس شوی نه دی، په ان شاء الله تعالی 100% بجټ لګي څونه د الوکیټډ بجټ د کډی چې موږ سیمه پیسې مو لګو د اډوکیشن لپاره د نو سېکټر نو مت کډی چې موږ راوړو.
خو د پارلیمان په خوانې غړیو د پرمختیا د چارو کارپو بشرا گوهر بیاوی چې د جنکو د تعلیم وده او د صوبې پرمختیا د صوبایي حکومت ترجیح نه ده. بشرا گوهر وایي حکومت ډېر مالی پنګي د تعلیمي کمپاین په اشتهارونو خرج کړي او عملی کارې د نشت برابر دي.
دا زموږه بدقسمتي ده چې د
پختونخوا کې او فاټا کې که خلکو سره کینو صحت او تعلیم د هغوی ټاپ پرایورټي دی. ولس خو د حکومت تامه دی او حکومت خو مونږ دا اوس اوسنی حکومت چې وګورو نو هغوی تر دې پورې تللي دي چې د پبلک فنډ یې استعمال کړل چې مونږ تعمیر سکول شروع کوو او دومره بیا ریز نه کړی شلل چې عوام ته زیات نقصان ورسېده او هغه پیسې چې کومې جمع کړي هم دي د تعلیم په نوم باندې دا یې لاسته ته نه لګي چې آیا چېرته استعمال کړي چې آیا برمې کې استعمال کړي که څه نو دا اوسنی حکومت خو لا اوسه پورې ډیولپمنټ فنډ چې د تعلیم مد کې لږ هم دی نو هغه لاس شوی دی صرف 40% یا 30% استعمال شوی دی باقي چې کوم دی نو هغه لاس شوی دی نو د دې په ترجیحات کې خو د پښتونخوا ډیولپمنټ نه دی صرف اعلانونه دي صرف هغه چې موږ وایو چې په سوشل میډیا باندې خو د دې ډېره ترقي کړې ده خو چې آن د ګراوند ګورو نو خپل رپورټ پرې ښایي چې لا اوسه پورې چې کوم لږ فنډ هم ډیولپمنټ لا ایښی دی نو هغه دی نشي سپینډ کولی نقصان به زموږ خلکو ته کېږي.
صوبہ کې د تعلیمي ادارو په اړه خبر شوې تازه راپور تر مخه تر اوسه په صوبہ کې د قدرتي آفتونو او تر هغرو بریدونو لکبله خواوشا زر سکولونه د منځ ته لیدي. ډیر سکولونه استادان نه لري او په ځینو سکولونو د خلکو ترمنځ تنازې دي چې لکبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بے برخې دي. د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره یو شمیر نړیوالو ادارو هم مالی مرسته ورکړې دي. خو په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې مشر سنا اجازه وایي د سکولونو د بیا ودانۍ کار د یو شمیر ستونزو ښکار دی. هغه زیاتوي
بیرته تعلیم د دې مسلې دی هغه کې یو ټول نه غټا او کنکریټ مسله چې کومه ده فزیکل مسله چې کومه ده هغه سکولونو نشټوالی او هغه کې بیا تخصصي توګه د سکولونو الوتل مطلب کله تر هغه ښکار سکولونو تعداد راغستل شي نو هغه کې به یو غټ تعداد د جنکو سکولونه نو هغه کې یو غټ تعداد د جنکو سکول نه ښکاري ری کنسټرکشن او په پوره کم از کم فزیکل نه نه دی لیدلی. خبر پښتون په کې دامه شه کېدل تا یو سیستم شروع کړی دلته سوایو د ورته تعمیر سکول پروګرام په نوم باندې تعمیر سکول پروګرام چې کوم دي چې موږ سکولونو سره سره کوم سکولونه دی وایي چې دوی خو هغه فیسیلیټی دي چې هغه دوی فیسیلیټی سوای دي خو دوی د کمیونټی نه هیلپ وکړي چې کوم ډېر ایډیلایز ونه شي کمیونټی دلته په پښتانه دونه اویري چې هغه خپل سکولونه چې خپل کارونه کولی شي نو بیا موږ ته د سکولونو ضرورت نه وي نو کمیونټی نه هیلپ اخیستل شوی دی خو هغه کې سیس کمپین کیږي په خبر پښتونخوا کې دی وخت اشتهاري مهم روان دی ډېر زور شور سره ډېر خپل خپل ډېر ایموشنل غوږي اشتهارونه را روان دي د حکومت د طرف نه ایجوکیشن ډپارټمنټ د طرف نه خو په مدي تو غدونه کار نه دي شوی دی چې یو غټ ایک مهم خبر دا و چې دی چې د جینکو سکول په حواله باندې چې ستاسو کار کو په کار کو دي جنرالي کار کو کتا سو ریفارم یو نو چې دا وی رپورټ هم ګورې نه باغې کې څه ځالي کړې دي چې جینکو له موږ
د خیبر پختونخوا سره تړلې په قبایلی سیمو کې هم په شلګونو سکولونه داسې دي چېرته چې د تعمیرونو د نشتوالي استادانو د کمی او امنیت د خراب صورتحال له کبله ماشومان زده کړې نشي کولی. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې مشر ملک خان محسود په دغه اړه مشال لیدو سره د خبرو په وخت ویل
یا ما چې کوم سکولونه ویران شوی دي دغه فیل فور بلډینګونه جوړول چې کوم سکولونه شته د ماس سترنت هیوی دی یغی د پورا پوسټونه کریټ کول او چې کوم سکولونه جوړ شوی دي هغه پوسټونه د اوسا پرې کریټ کیږي نه نو چې څو پرې پوسټ نوی استاد نوی الګ بچ سبق وایي چې انټیس ټیسټ پکاره چې ما استاد معیاري استاد وي هغه خو استاد وي خو د استاد لپاره 45 سټوډنټ باندې یو استاد وي خبر پښتونخوا ته اپګریډیشن شوی دی او د ما سره د اوسا پر نه انصافي روانه ده.
سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ویلی وو چې د قبایلی سیمونو د بیکور شو ماشومانو د زده کړو لپاره به د صوبې په سکولونو کې د هغوی د داخلو بندوبست کوي. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي ډېر بیکور شوي ماشومان اوس هم د زده کړو نه بې برخې دي.
پورا یو کال پورا کیږي نارت وزیرستان والا او د ساوت وزیرستان والا پورا پګو کال پورا ټول
داسان تر باډه ولا د زیات کې موشو په کار هوای چې دایې پر اسپیشل سکولونه وای اسپیشل تعلیمي په دې کې دا خو پوزرونو بچان داسې دي چې هم دغه سه محرومه ده تعلیم په تعلیمه لريږي او هغه کته وګوره مونږ بار بار مطالبه کولې د نارت وزستانه د پیستې راغلل د تیر جون کې دیم څنګه هم یاست کیږي په کار دی دا یو څه څنګه د دینه میچو الکانو با بار بار وی چې یاره مونږ ته کارسته داخلي مې لاوسی یا د دینه کوي تعلیم ته کم دا غو بالکل نیل کې روان دی پدې چې الکانو تم څه باندې بس نه کوي نو دینه کوي پکې یا لره خبره ده
اوردونکو په دې موضوع با پر روانو خبرونو کې هم بحث کوو د نن د خبرونه وخت پای ته رسی د الله پامان
درنا پلور
د رنا پلور